زی که تلسیم یا ناروغ وی کنه درې میاشتې وروسته ځوانان هر درې میاشتې بعد ځوانان زی وینه ورکوي. تر اوسه لا لګیا یو، خو هغه ډار چې پخوا وو د وینې د ورکړې د ځوانانو، اوس به فکر نه کوم که داسې خلک پیدا شي په مشرقي کې خصوصا او اکثر ولایتو کې چې هغه د وینې د ورکړې د ډار وکړي.
راحت ګل زیارمل وایي د ژوند خیریه ټولنې یو هدف همدا و چې ځوانان د وینې ورکولو ته وهڅوي څو د نورو اړو انسانانو ژوند وژغورل شي.
هدف مو دا و چې د وینې ورکړې دود عام کو او خلق د دینه ونه ډار شي چې یو ناروغ ته په وینه ورکولو سره د په وجود کې کمزوري احساس رامنځته کیږي، بلکې خلق وینه ورکي. او دا فرهنګ اوس تر ډیره عام دی. مثلا کال وړاندې چې موږ ته څومره زنګونه د وینې د ورکړې لپاره د راتلل د وینې اخیستلو لپاره، اوس هغومره زنګونه نه راځي. اوس یوازې موږ منفي ګروپونو ته چې په افغانستان کې کم پیدا کیږي پوره رسیدګي کوو، او مثبتو ګروپونو په اړه د خلکو ذهنیتونه مثبت شوي دي. خلک خپل ناروغ ته په خپله وینه ورکوي. د دې منځ کې ډېر ډېر داس خاطرې هم دي چې ځینو خلکو به خپل ناروغ ته وینه نه ورکوله، لیکن موږ ته به زنګ راوهه چې زموږ ناروغ ته وینه پیدا کړي. بالاخره اوس عامه ذهنیت دا ده چې باید خلک وینه ورکړي. شروع موږ د خپل رګ نه کړې ده، زموږ د ژوند خیریه ټولنې هر ځوان په څو څو ځله وینه ورکړې ده، اوس الحمدلله د وینې ورکړې فکر ذهنیت عام دی.
آیا د وینې په ورکولو سره د انسان وینه کمیږي یا یې صحت ته تاوان رسیږي کنه؟ د وینې ورکول څه ګټې لري او که ځوانان غواړي چې وینه ورکړي کومو مسایلو ته باید پام وکړي؟ په همدې اړه مو په جرمني کې له میشت افغان ډاکټر نجیب الله جلالزی سره مرکه کړې چې تاسې یې اورېدو ته رابولم. ډاکټر صاحب، ځینې ځوانان فکر کوي که دوی وینه ورکړي نو وجود ته به یې تاوان ورسیږي یا به یې وینه کمه شي نو په دې خاطر وینه نه ورکوي. آیا رښتیا هم داسې کیږي؟
یو روغ انسان چې کومه ستونزه ونه لري، ناروغي ونه لري، د کولای شي وینه ورکړي. د ته په ماین مقدار سره تر 500 میلی لیتر، هغه یو یا نیم لیتر چې اده اکثر دي چې په یو سړی په یو وخت کې دا وینه ورکوي شي، تر دې زیاته کېدای شي بیا دفتن په وجود کې فشار راسي. د انسان په وجود کې په نورمال صورت سره دم باید مخکې ولري چې 5 لیتر وینه موجود ده. نو په دې خاطر د یو اوسط کېدای شي یو څوک لوی وي لږ زیاته وینه ولري، یو څوک جسامت وړکی وي هغه کمه وینه ولري. دا فرقي خو زه اوسط پسته وایم. دا کله چې یو سړی وینه ورکړي خاص تاوان نه لري. ما خپل هم وینه ورکړې ده، شاید تاسو هم ورکړې ډیر کسان وي کومه خاصه ستونزه نه لري. خو طبیعي خبره ده چې وینه ورکو یو اندازه د وجود مایعات کم سي، دفتر جګیده کېدای شي سر و سرخی غم که زیات وینه څوک ورکي یا لږ ضعیف احساس وکړي، خو دا ډیر لنډ ده، بیرته برطرف کیږي، کومه خاصه ستونزه نه لري. نو وجود ته کوم خاص تاوان نه پیښیږي، نورمال سړي ته چې وینه ورکي.
ډاکټر صاحب، نو د وینې ورکول څه ګټه لري؟ یعنی که یو څوک وینه ورکوي د هغه وجود ته به څه ګټه وي؟
ګورې، په نورمال صورت سره یو روغ سړی ته وینه ورکول کومه ګټه نه لري. یوازې ځینې ناروغۍ دي چې د سږو ناروغۍ دي یا مزمن نور ډولونه هم شته چې په هغه کې وینه زیاتیږي، لکه په هغو کسانو کې چې په لوړو ارتفاعو کې ژوند کوي هلته د اکسیجن سطح ټیټه ده، د هغو په وجود کې د وینې کرویات زیاتیږي، هیموګلوبین زیاتیږي. نو دوی د ډاکټرانو په توصیه وینه ورکوي، وینه باسي. هغو کسانو ته ګټه لري، ضروري ده. نور نورمالو خلکو ته وینه ورکول کومه خاصه ګټه نه لري، لکه تاوان چې نه لري ګټه هم نه لري. اما ګټه یې دا ده چې موږ په یو جنګ ځپلې هیواد کې یو، موږ خرابې پیښې لرو، موږ ناروغان لرو، موږ نور خلکو ته چې په خرابو پیښو کې ټپیانېږي، نو د دوی لپاره موږ باید وینه ورکړو. دا یو ضرورت دی، په دې اساس یې ګټه شته.
یو ځوان که غواړي وینه ورکړي په څومره وخت کې کولی شي مثال وینه ورکړي؟ د یوې وینې د ورکړې او د بلې ترمنځ باید څومره فاصله وي؟
د وینې جوړښت په درې څلورو میاشتو پورې دا جرات نوي کیږي. که یو سړی په درې میاشتو کې یواری وینه ورکړ، بالکل دا کېدای شي. په شپږو میاشتو کې خو بالکل عادي خبره ده، کولی شي سړی وینه ورکړي بدون د دې چې وجود ته هیڅ کوم زیان پېښ شي. ضرورت په وخت کې درې میاشتو کې هم سړی کولی شي وینه یواری ورکړي تر نیم لیتره، په دې نورمال سړي ته هیڅ ستونزه نه پېښیږي.
کچیر یو ځوان کله وینه ورکوي نو د وینې ورکولو وروسته هغه باید څه وکړي چې دی بیا هم د پخوا په څیر روغ وي؟
د وینې ورکولو وروسته ځکه یو حجم یو مقدار کمیږي، نو دفتا که مو داسې اوچت وغواړو په پښو ودرېږو کېدای سي سر وګرځي، احساس د ضعفیت شي وکړو. نو دا خبره ده چې لږ په کراره او مایاتو خوراک جوس دا هر څه چې وي دا ښه خبره ده چې هر څه مایات وي سړی وچکي. نور میوه، تازه میوه، اوسپنه په ترکیب کې ډېره لري، د دې خوراک ډېر ښه ده. دا جوس هم چې زه وایم د تازه میوه جوس کو اوسي دا ښه خبره ده. نور یو څه مایات وچخل سي استراحت که ضرورت وي اوسي، هغه هم په دې پورې اړه لري چې سړی څومره ځان ضعیف احساسوي او که نه ډېر زیات ستونزه نه پېښوي. نو کومه خاصه خبره هم نه ده، ډېره لویه خبره هم نه ده د وینې ورکول او د یو انسان ژوند ژغورل، خو ډېره لویه خبره ده چې موږ چاته مرسته وکړو، هغه هم په صورت کې چې موږ ته په مقابل کې هیڅ کومه ستونزه نه پېښېږي. نو دا یو مرسته ده، د دې شي بالکل طرفدار یم چې موږ د اړتیا په صورت کې هر شخص ته وینه ورکړو او دا باید موږ ټول وکړو.
ترنو اوریدونکو دا ود دی ونی د تانی څنګ خبرونه چې تاسو ته وړاندې کړه، تر بلې خبرونه ښه وخت ولرئ.
حقیقت صدای
په دې خبرونه کې له چارواکو او سیاستوالو سره له موجوده حقایق سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپینې خبرې.
د افغانستان د جګړې په اړه ویل کېږي چې له میدانه زیاته په تبلیغاتو پورې تړلې ده. ډېر کله له دې جګړې داسې خبرونه خپاره شي چې یا حقیقت نه وي او یا هم بشپړ تحریف شوی وي. پر حکومت هم نیوکه دا ده چې تبلیغاتي دستګاهې په څه ده او ان ډېر کله یې خلک چیلنجوي چې د خپلو مخالفانو په پرتله. بل مهم بحث د دې جګړې تبلیغاتي برخه ده. ډېری وایي د جګړې تبلیغاتي برخې د خلکو روان نارامه کړی. اوس اساسي بحث څه ډول د خلکو روان د هغو تبلیغاتو څخه ساتلی شو چې دوی یې نارامه کړي؟ تواخان مینپال د حکومت په تبلیغاتي دستګاه کې کلونه کار کړی. دوه میاشتې وړاندې افغان حکومت هغه د رسنیو د مرکز مشر وټاکه. د ده اساسي مسؤلیت په وخت د اطلاعاتو پر رسونه تمرکز دی. پوښتنه دا ده چې ولې دا جګړه دومره تبلیغات شوې ده او حکومت د دې تبلیغاتي جګړې د آرامۍ دپاره څه کړي؟ آیا دوی بریالي دي؟ دا نورې مهمې پوښتنې له ښاغلي مینپال سره نن حقیقت څه دی خبرونه کې تر بحث لاندې نیسو. مینپال صاحب ښه راغلاست ازادي راډیو ته.
ډېره زیاته مننه. سلامونه تاسو ته او خدای ازادي راډیو درنو اوریدونکو.
ولې دغه جګړه دومره تبلیغاتي شوې ده؟
اساسي بحث دا دی چې د افغانستان د خلکو دښمنانو ته متوجه شوي یاست. له تېرو څلوېښتو کلونو را په دې خوا د دې ملت په وړاندې باندې همدغه تبلیغاتي جګړه را پیل کړې ده. که تر هغې اوس شاته ولاړ شو، اماني دوره یې ډېره څه بیلګه ده، ځکه د افغانستان د خلکو دښمنان چې افغانان یې په هر ځل باندې خطا ایستلي او د خپلو خلکو د خپل نظام په وړاندې باندې جنګولي دي، ډېره پراخه تجربه په دې برخه کې لري او تل یې د دین له نامه څخه د دې خلکو د نظام او ولس په وړاندې باندې جګړه پیل کړې ده. داود خان په دوره کې موږ ته چې ډېر څه شاهدان، ولې په وروستیو کې دا تبلیغاتي جګړه د افغانستان د خلکو او د افغانستان د نظام پر وړاندې باندې وه ډېره کمرنګه شوې. هغه دوه دلایل لري. یو دلایل هغه څه چې د پلمې په توګه د مشروعیت په توګه باندې طالب تراګرو نیولي وو، د دې پلمې او مشروعیت نور ختم شوی دی. دوهم د افغانستان له نیکه مرغه سوشل میډیا ته او مطبوعاتو ته لاسرسی لري. اذهان ډېر تنظیر شوي دي، څوک نشي کولای چې یو څه تعریف کړي او د دین په نامه یې پر افغانانو باندې وروتلي. په دا وروستیو کې افغانستان د حکومت تبلیغاتي دستګاه ته ډېره زیاته ځای پر اطلاعاتو باندې او د اطلاع رسونې پر اړخ باندې تمرکز دی شوی ده. نو د رواني جګړه ګړندۍ شوې ده، ځکه هغه څه چې افغانستان د خلکو دښمنان د تاریخ د نامه لاندې کوي هغه مستند ثابت کېږي او د افغانستان خلک ورځ پر ورځ باندې وخت پر وخت باندې له هغوی سره خبرېږي.
اما برعکس تاسې د خوښي په پرتله خلک بیا وایي چې ډېر دوی کله نارامېږي او نارامي هم له رواني اړخه ده. ډیر کله د حکومت مخالفان یو وړه موضوع دومره وتراشي چې حکومت تر خپل اغیز لاندې راولي. جګړې یو مهمې بیلګری په دې ورسوي کې چې شوې دي. حکومت په هر ولایت، آن په مرکزونو او بیا د وزارتونو په سطحه باندې لږونه ویاندویان دي، ولې نشي کولای چې دا د تبلیغاتو مخه ونیسي د خلکو آرام نه آرامه کوي؟
خلک ځکه متاثره کېږي چې د طالب وحشت ویني، د طالب د مشتملیو چورو تالانه ولټ ویني، د هغوی ورانۍ ویني. په دې کې شک نشته چې هر بااحساسه افغان او د دې خاورې اوسېدونکی چې د طالبانو دغو جنایاتو ته متوجه چې دا جنایات وویني نه آرامه کېږي به. ولې دا د رواني جګړې اخې موږ نشو بلالی، ولې دا د وحشت بېلګې دي چې پرته هر انسان چې دا شي تراژیدي کې پېچې ویني اغېزمن کېږي. دلته دوې مسلې دي، یو تبلیغاتو مسله ده او یو د اطلاع رسونې برخه ده. ګورئ، طالب په دې شلو کلونو کې ته من هیڅ خبریال چې زه من هیڅ خبریال وند دې ما ته بې وشنې بې ورانۍ به هیڅ خبر نه دی راکړې. ولې په مقابل کې د افغانستان د حکومت اطلاعاتي دستګاه هغه هره ورځ د پرمختګونو په اړه باندې، د رغونې په اړه باندې، د سیاحت په سکتور کې د پرمختګ، د زراعت په سکتور کې د پرمختګ په مقابل کې طالب به په هغه ورځ باندې یوازې د طالب د دې په اصطلاح ویندویانو چې مخکوټې ویندویان دي، دوی به یوازې مطبوعاتو ته وحشت، دورانۍ او د وژنې اطلاعات ورکړي. ولې په مقابل کې د افغانستان حکومت دی او مسؤول حکومت
دی. زه په تبلیغاتو باندې تمرکز کوم، اطلاعاتو ته به وروسته راشو. تاسې به کتلي وو چې په دې وروستیو کې جګړو ته پام وشي، که د ولسوالۍ د سقوط موضوع ده که نورې موضوعګانې دي. په لومړیو کې په د حکومت ویاندویان غلي، آن ساعتونه وروسته او آن ورځې وروسته راځي، بیا یو غبرګون ښیي. دغه
په دې برخه کې زه نیمګړتیاوې درسره منم. په ځینو برخو کې به زموږ ویندویانو سالنګاري کړي، پر وخت به اطلاعات نه یې رسولي. ولې هغه څه چې واقعیت و په هغه جګړه کې هغه دا و چې طالب له خپلو پاکستانیو او نورو خارجي تروریستانو سره یو ځای مټې دې ته رابډولي وي چې لغمان ته سقوط ورکړي. ولې لنی کمره د افغانستان امنیتي دفاعي قوه او هغوی ته ډېر ځپونکی ګزار ورکړي. یعنی نه هلته ولایت سقوط کړی دی، نه هلته حکومت سقوط کړی دی. په دې برخه کې به په وخت باندې اطلاعات نه رسول شوي. ولې دا دې معنا نه ورکوي چې هلته هر څه سقوط شوي او هېڅ شی وجود نه درلودی.
مینافال صاحب، یو مهم بحث د اطلاعاتو په برخه کې دی. تاسو د حکومت د رسنیو د مرکز یو مهم او عمده مسؤلیت د اطلاعاتو رسونه د عمومي مشري استئ. معنی چې د اطلاعاتو د رسونې په برخه کې سهلنګاري لږ نه ډېره ده؟
نه ډېره نه ده. وګورئ، که په 80% د ویندویانو د حضور په رسنیو کې د تېرو کلونو سره پرتله کې په ټول مطبوعاتو کې رسوي چې د حکومت د ویندویانو حضور په دغو کې په رسنیو کې ډېر دی. که هغه تصویري رسنۍ دي، که غږیز رسنۍ دي، او که چاپي رسنۍ دي، یا په وایر دی، یا آنلاین مطبوعات دي. زه په ځینو برخو کې ستونزې منم چې په ځینو برخو کې زموږ د ولایتي ویندویان یا د امنیتي سکتور ویندویان به په ځینو برخو کې ناغېړۍ دې کړي، او د ناغېړۍ په صورت باندې قابل قبول نه دي. او زما هره ورځ کار همدا دی چې موږ اطلاعاتي دستګاه فعال کړو، بسیج یې کړو، او هغه دې ته آماده کړو چې هر وخت د مطبوعاتو په چوپړ کې وو.
یو بل مسؤلیت دلته راځي کېږي، د اطلاعاتو نه بیرته د اطلاعاتو سره خوا کې د نظام د ساتنې او همدارنګه د دفاع مسله نیوه کلاګه ده چې هغه ډول اړینه ده. حکومتي ویاندویانو چې تاسو عمومي پټول کې براس کې استئ، په هغه ډول باندې چې د دفاع مسؤلیت راپورته کیږي نه دی کړی، او یا هم د دفاع په برخه کې یا اندېښنې، او یا هم ځینې نور مسایل رامنځته شوي دي چې دوی تر ډېره چوپ پاتې شي.
مسؤلو ویاندویانو ته ویلي دي چې ډېر کجرت باندې خبرې وکړي، فاتح خبرې وکړي، دا وایي چې په اصطرت باندې د افغانستان نظام، د افغانستان خلک ګټه نه پرېږدي چې هغه سقوط وکړي. افغان دې ته آماده نه دی چې بیا د طالب هغه توره دوره بېرته راوګرځي، او طالب په دغه ټوله وحشت باندې چې هر ورځ د افغانستان د خلکو شهیدان دي که دلته راشي او دوی د خپل زړه په اصطلاح عمارت جوړ کړي. د نړیوالې ټولنې حمایت د افغانستان د حکومت سره دی او دا دوامداره دی. د ناتو مشارکت د افغانستان د امنیتي او دفاعي قواو سره اوږدمهاله دی. د افغانستان د خلکو تعهد چې ډېر مهم دی، هغه د دې نظام په ساتنه کې او د دې نظام په دفاع کې دا بېکاره دی. هغه څه چې د افغانستان د امنیتي او دفاعي قواو سره د ولس د ملاتړ لپاره باندې بحث کولی شو، بېساره دی چې په تاریخ کې ډېره کمه بیلګه لیدل کېږي. د افغانستان ولسمشر چې څونه د خپلو امنیتي او دفاعي قواو حمایت او ملاتړ کوي او په هغو باندې ویاړي، دا هم بېساره دی. د افغانستان په سیاسي زعامت کې بلن ټول دلایل د دې دي چې دا نظام قوي دی، دا نظام ځواکمن دی. هو طالب شل کاله یوازې په همدې کې تېر کړل شي، کوم پلو پل چکوال وسي، کوم تعمیر ونړي، ښوونځي اوس وځي، ښوونکي ووژنې، روغتون ونړي، د افغانستان د خلکو زراعت او کروندې بېچارې کې سبیل ګیا ارغنداو دی. کله دغه ورو پټه تعلیم بل څه لري، څه اجنډا لري؟ پاته تاسو په شلو کلونو کې ویلې چې طالب دې تاسو خبریالانو ته ګیله وشي نه ګیله ورانې ما چې بل کوم پیسې درکړي، بل کوم کار طالب کړی دی، تاسو همدا اوس طالب په ساحه کې خدمات وګورئ. تر ټولو مهمه دا ده چې هر ځای ته چې اپرار ځای چې طالب هجوم راوړي، ولس حکومت ته پناه راوړي، نو په دې معنی چې دا نظام د خلکو دی او طالب دې له وحشته بل هیڅ نه پیغام لري نه کومه برنامه لري.
نو پالځي زما وروستۍ پوښتنه، هر ننګونه تر شا یو فرصت لري، څه ډول کولای شو هغه منفي تبلیغات چې کیږي هغه په یو داسې لوري باندې راواړو چې د خلکو رواني امنیت خوندي شي او وشي کولای چې لږ تر لږه په آرام ژوند باندې که ښوونځي ته ځي که یا خپل کار ته ځي، له رواني اړخه تر شا د تبلیغاتو یو مثبت ډاټ ولري چې خپل چارې په ښه ډول مخته یوسي.
نظام ځواکمن دی، د دې امنیتي او دفاعي قواوې د دې وړتیا لري چې خپل ولس وساتي. په هره برخه کې ګورې زموږ 40,000 کمانډو خاص اطاعت په ټوله سیمه کې بېساري دي. هیڅوک دې د دې تصور ونه کړي چې دا نظام به سقوط کوي او دا نظام به د سقوط پر لاره باندې روانېږي. موږ په هره ورځ ډېر هیله بښونکي خبرونه لرو، د پرمختګ او د پیشرفت خبرونه لرو، د انکشاف خبرونه لرو. هغه د دې بدیل کېدلی شي چې موږ د افغانستان د هر دښمن ناروا رواني او تبلیغاتي جګړه په هغوی باندې تاسو کوو. زموږ امنیتي او دفاعي قواوې هره ورځ لاسته راوړنې لري. طالب واشي زندانونه مته یو افغانان او حکومتي عسکر لوګو څخه پاتشي. هر ځای کې د افغانستان اردو، د افغانستان امنیتي او دفاعي قواوې د خلکو او د ولس مرستې ته وردانګي. که د سیلابونو پر مهال، که د اورښتونو پر مهال باندې، که د یخونو پر مهال باندې، د واورو پر مهال باندې، دا یوازې د افغانستان اردو دی. په دې تېره روژه کې چې د افغانستان اردو خلکو ته څونه مرستې رسولې دي، دا هم بېساري ده. دا تر ټولو ښه بېلګې دي. په مجموع کې طالب بې له دې چې واشي او د وژنې خبرونه ورکړي بل هېڅ نه لري. په مقابل کې د افغانستان حکومت هره ورځ هیله بښونکي، یا به ښوونځي پرانستل کېږي، یا به روغتون پرانستل کېږي، یا به پونتون جوړېږي، یا به انسټیټیوټ جوړېږي، یا به کوم کانال جوړېږي، یا به کوم بند جوړېږي. او د زراعت په برخه کې بلا ډېرې پروژې لري. نو دا ټول هغه څه دي چې د افغانستان خلکو ته هم پر نظام باندې بیا باور ورکوي، هم پر راتلونکي باندې باور مند کېږي.
د افغانستان د حکومت د رسنیو مرکز مشر دوا خان مینهپال، له تاسو ډېره مننه.
له تاسو مننه.
لاڑو لیونی دیکھ لے پی خدا لاڑو لیونی دیکھ لے پی خدا اس دپ سر خورے بادا وا کنا اس دپ سر خورے بادا وا کنا تچرا تو کنا چلا تو کنا بدی خالو نا دمشور ما تمی پزڑگی دا غنگ دا کھنا تمی پزڑگی دا غنگ دا کھنا تچرا تو آئی چھتا کھنا تچرا تو آئی چھتا کھنا